کورٹ نے تو فیصلہ دیا اندر کی باتیں اللہ بہتر جانتا ہے.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم، د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. د پاکستان ستره محکمې پرون د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ، یعنی ټول صلاحیتونه یې ورڅخه واخیستل او هغه له واکه لری شو. د پاکستان خلکو بیلابیل غبرګونونه ښودلې دي. پاکستانی قاضیانو د هغه د دې نواز شریف د کورنۍ د شتمنیو پر سر پرون نواز شریف نه ټول واکونه واخیستل. محکمې له 18 کلن نواز شریف نه د جنایي تحقیقاتو د کولو حکم هم صادر کړی دی، خو فعلا د دې د واک د څخه د لرې کېدلو موضوع دغه مهمه ده. د پاکستان په مرکز اسلام آباد او په سوداګریز ښار کراچۍ، لاهور، همداسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو د نواز شریف د ګوښه کېدو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې خلک وایي چې نواز شریف په خپلو کاري دورو کې د عامو خلکو لپاره ډیر خدمت کړی دی، خو ځینې نور پاکستانیان له دې امله چې د فساد په تور عدالت تامین سوی خوشحاله دي. غوږ نیسو د ځینو خلکو، د پاکستان د ځینو دوه درې څلورو کسانو خبرو اورو چې څه وایي د نواز شریف د لرې کېدو په اړه.
سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دیا اندر کی باتیں اللہ بہتر جانتا ہے.
دستر محکمے پسلی قضیه یو خدای خ پوهی گی خو مونږ ډیر خوابه دیو. ټول په فساد اختری خو نواز شریف د بیوزلو خلکو ملګری وو. زمونږ په کلی کې ټول سہولتونه د نواز شریف حکومت کې جوړ شوی دي. که خدای کول مونږ بیا هم نواز شریف ته رائے ورکو.
هم ته بولته هم اس کے بعد بھی ووٹ اسی کو دے رہے ہیں انشاء
اللہ. جو فیصلہ آیا ہے ہمیں اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے.
مونگ باید محکمې پریکړه له زړه څخه ومنو، ځکه چې پر پاکستان به اوږدمهاله اغیزې ولري. دا د فساد په ورکولو کې مرسته کوي. کله چې د هیواد لومړی شخص محاکمه کیدلی شي، نو عادي خلک هم باید چې وویریږي چې هغوی هم محاکمه کیدلی شي.
کرپشن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے.
جو لوٹو رہے ہوں گے
مونگ بٹھول غلا او ٹگان پس واخلو او کلا مو چٹھول غلا پس واخستل، نو تبی خبر د چ زمونگ پر اقتصاد به مثبت اغیز ولری.
دا همداشان نور پاکستانیانو د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې بیلابیل غبرګونونه لري. سیاسي ګوندونو خپل سیاست لري، خپل دریزونه لري، خو وروستۍ په پاکستان کې څه نن څه وشول؟ سیاسي پرمختګونه کوم لور ته روان دي؟ د پاکستان راتلونکی یا د نواز شریف راتلونکی صدر اعظم یا د نواز شریف ځایناستی څوک ټاکل کیږي؟ پلان د مسلم لیگ ګوند اکثریت په پارلمان کې لري، نو دوی خپل کوم کس را وړاندې کړی ده د دې پاتې مودې لپاره چې د دې د ولسی جرګې په پاکستان کې ملي اسمبلۍ ورته وایي، د ملي اسمبلۍ پاتې موده څنګه تیریږي؟ په دې اړه باندې موږ دلته په سټوډیو کې د امریکا غږ د ډیوه راډیو چې پاکستان د پښتنو لپاره خبرونې کوي او دوی دغه موضوع له نږدې څارلې ده، اشفاق مومن صاحب خبریال دی. او اشفاق مومن صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم.
ډېر مننه.
او وروسته ښه راغلاست سره همدغه وروستۍ نن په اسلام آباد کې څه وشول، په لاهور کې څه حال ده، سیاسي ګوندونو څه پریکړه کړې ده، هیواد سیاست کوم لور ته روان ده؟
داسې ده چې د مسلم لیگ نون لخوا تیره ورځ غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د دغه چې کوم د سپریم کورټ لخوا فیصله راغله د هغې وروسته وکړه. په هغې کې خبرې اترې وشولې او په دغې بحث وشو چې د وزیر اعظم نواز شریف پر ځای باندې بل راتلونکی وزیر اعظم به څوک وي. نو د هغې وخت سره ځینې خبرې مخې ته ښکاره شوې، خو ختمي فیصله نه وه شوې. او هغه ختمي فیصله نن دی وکړه او وی ویل چې شاهد خاقان عباسي چې د پیټرولیم وزیر دی د پاکستان د مرکزی حکومت، هغه به د موقتی وزیر اعظم په حیث باندې څوکۍ ته راځي.
شاهد خاقان عباسي به د دې پاتې مودې د یو کال لپاره به وي، در 2013 تر انتخاباتو پورې به وي؟
نه، دغې بدلته کې په دغه څوکۍ پاتې کېده 45 ورځو لپاره، یو بیا به د هغې وروستو د قومي اسمبلی چې کوم غړیتوب دی د هغه تر لاسه کولو لپاره به د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف چې کوم د نواز شریف کشر ورور دی هغه به انتخاباتو ته راځي او په دغه انتخاباتو کې که چېرته هغه بریالی کیږي نو بریالیتوب یې قوي دی. د امی دپاره به لکه مطلب د راتلونکي چې څومره موده د انتخاباتو پورې به بیا شهباز شریف چې کوم دی دغه څوکۍ سنبالي.
نو اوس فعلاً دستي شهباز شریف چې زموږ خلک پوه سي شهباز شریف دستي صدر اعظم کېدلی په دې خاطر نه شي چې هغه د ملي اسمبلی غړی نه دی یعنی وکیل نه دی لکه زموږ استاد په افغانستان کې د ولسي جرګې وکیل نه دی نو هغه صدر اعظم کېدلی نه شي. همداسې دلته په پاکستان کې د دای بغړی کیږي نو د غړی کیږي به څنګه د کوم حوزې څخه چیرته به د انتخابات کوي چې به بدل تر
د قومي اسمبلی لپاره یو څل او شل چې کوم حوزه ده
یو څل شلم حوزه ده چیرته په پنجاب کې ده لاهور کې ده
په لاهور کې دا د دغه نمیانه و شریف چې مخکې نه کوم کاندیدوب تر لاسه کړي نو دغه حوزه خالی شو ل دغه سره چې کله
وزیر اعظم شریف تر سر به صلاحیت کیدو او ل زیاده لري کیدو هغه دغه څوکۍ هم تشه سو د بل پارلمان هم وزي
بالکل
او دغه پر ځای به الته بیا انتخابات کیږي
الته کې بیا انتخابات کیږي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف چې دغه کشر ورور دی هغه د مسلم لیگ نون چې کوم واکمنه ګوند د هغه ویل خو دغه کاندیدای
یو لند دغه شاهد خاخان عباسی لیک کراو پیژنې د کوم ځای ده دیم د پنجابای ده
دی هم پنجابیان دی د میانه شریف د لور چې کوم دی نو سخر دی او د دوی چې پاکستان کې د جټ بلو په نوم باندې دغه تک د شرکت هم لري
د هوایی
شرکت
لري
بالکل په دی باندې د وړاندې نه داسې تورونه هم و چې ګینه د پی ای ای چې کوم شرکت کې کله دغه
خو مان ته داسې خبرې وکړي چې د شاهد خقان عباسی دی هم د کورنۍ غړی ده تقریبا هم داسې بیا ورسته یعنی واک بیرته پم دی کورنۍ کې پاتې کیږي
بالکل
دې ته تیار نه دي چې بل څوک
ایوب خورین صاحب کده شي زمونږ اوریدونکو ته دا پته به نه وي چې د نواز شریف په دغه مرکزی حکومت کې چې کوم د وخت غړي دي نو په زیاترو کې عابد شیر علی چې کوم د بجلی او د اوبو چې کوم وزیر وو نو هغه د دې خپل خوریا کیږي دغه شانته کې شهباز شریف وزیر اعلی غي ورور د کشر او دغه شانته کې په ملک
لوري هم ډیره فعال
لوري چې بالکل د ځوانانو لپاره چې کوم دغلته کې د وزیر اعظم لخوا پروګرام دی د هغه مشره د غي لور وو او دغه شانته کې د دې د کور
هغه صفدر زومي هم هم د
صفدر هم هغه زوم دی دغه نه کیپټن صفدر دغه شانته کې اسحدار چې کوم دی هغه هم د دې سانډو دی سانډو لکه مطلب د خزي
یعنی هغه سره هم دوستي لري د خزي ورور دی
کده خزي د خور خاوند دی
د خزي د باجا ده لکه مو په افغانستان کې ورته یا باجا وای او یا اوخی بل دول اوخی یعنی دا ټول په باندې کورنۍ سیاست په هر صورت ډیره مننه اشفاق مومن صاحب ورستي حال مو وسته حال مراکر شاید خاقان عباسی گواری پینزه سال ویکتور روز دوپاره او بیا ورست و شباز شریف رازی کور مودن در نو اوریدونکو لموک سره د افغانستان د دی په گاوند کې د افغانستان په گاوند کې پاکستان کې دغه سی وستر په خکې کیږي د څنګه رامنځته سو د دی په د افغانستان د افغانستان په چارو باندې چې اغیز لري په افغانستان سره به په سیاست باندې چې هغه وي لموږ سره ووسیه یو میلمه لرو او په همدې موضوعاتو باندې راسره او په څو شیبو کې د خپل میلمه سره دغه موضوع لا پسې څېړو او تاسې پوښتنې اخلو.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
خواني خبرې کوم چې په ورځې ولې سوالای نه
تاسو نه راځي و ټول کار کوم کو تاسو سره ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190000.
یو ځل بیا ښه راغلاست درنو اوریدونکو. موږ په پاکستان کې د نواز شریف د سلب صلاحیت کېدو یا له واکه د لرې کېدو او هلته د سیاسي بدلونونو په اړه غږیږو. د دې موضوع د لا څېړلو لپاره د افغانستان څخه موږ سره په ټلیفون په کرښه میلمه دی مشتاق رحیم صاحب. مشتاق رحیم صاحب د سیمې پر سیاست باندې لیکنې کړي دي، ژور تحلیل لري، او همداسې په پاکستان، خصوصا په پاکستان کې، چونکې دی هم د هغه نسل نمائندگی کوي چې په پاکستان کې زده کړې کړي دي، په پاکستان کې د مهاجرت وختونه تیر کړي، او اوس بیرته په خپل هیواد کابل کې میشت دی. په خپل هیواد کابل کې په سیاسي چارو باندې دی هم شور نظر لري. مشتاق رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. او په پایل کې د پښتنه ما چې کله د موضوع واورېدله نو طبعا داسې ډېر ژر ستاسې څېره مخ ته ودرېدله. د پاکستان سره خو چې څوک هلته اوسېدلي ډېر ورسره آشنا دي، تاسې د دې خپلې تجربې او څه چې اوس له علمي پله ورته ګوریه په پاکستان کې دغه بدلون یا د پرونۍ پیښه څه ډول ارزیابي کوي، څه ډول تحلیل کوي؟
پرمن خاورین صاحب سلامونه هیلې تاسې او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. بې له شکه چې زمونږ په ګاونډ کې ستره واقعه وه، خو بې ساري نه وه. په پاکستان کې دا ډول واقعې په تېرو وختونو کې هم شاهد اوسېدلي وو. دغه اوسنۍ تازه پېښه چې وه تر ډېره بریده پورې یوه نوې سیاسي اصطلاح شاهد اوسېدلي وه، هغه د قضا پر مټ ترسره شوې کودتا یې بللی شو. ځکه زه دا وایم چې که څه هم قضایي ارګان یعنې سترې محکمې دا پرېکړه تر ډېره بېره پورې د قانوني چوکاټونو په بریدونو سره سمه وکړه، خو خبره دلته دا ده چې دا کومه پرېکړه چې وشوه که څه هم قانوني بنا یې درلودله، خو په خوښه او په تبه او په غوښتنه د پوځ ترسره شوه. نو بنا هم دا پرمۍ پېښه که په نوې اصطلاح باندې وڅېړو نو هغه منګولو شو چې دا یوه قضایي کودتا ده چې پوځ د سترې محکمې پر مټ باندې وکړله.
مشتاق رحیم صاحب، د پوځ لخوا خو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه، یعنې د دې پرېکړې په اړه څه غبرګون نه دی راغلی، او موږ تاسو لیدل چې دلته دوی اپوزیسیون یا مخالف ګوند د عمران خان ګوند تحریک انصاف، هغوی له هغه د پاناما لیکس یا پاناما ګیټ یا کیس یا هر څه چې ورته وایو د دې د نشرېدو راهیسې هغوی مبارزه کوله. نو بیا ولې دې ته پوځي کودتا تاسو وایستی چې د قضا په مټې وکړه؟ یعنی څه د دې دپاره څه دلیل وړاندې کولی شي؟
تقریباً خاورې صاحب، د پاناما لیک په دوه دورې کې کوم اسناد چې راووتل یعنې په دوه بېلابېلو وختونو کې ټول کال څلور سوه پورته نومونه په هغه لیست کې شته دی. په دغه لیست کې نور سیاسیون هم شتون لري، نومونه په دغه لیستونو کې شته، لیکن ټول تمرکز پر نواز شریف او د ده په کورنۍ باندې تمرکز و. دویمه خبره دا ده چې خپله تحریک انصاف د دې نه مخکې چې پاناما لیک راووځي هم د نواز شریف د حکومت پر مقابل کې لاریونونه د اسلام آباد یو سلو شپږ دېرش ورځو لپاره په 2014 کال کې بند کړ، او په هغې کې هم تر ډېره بریده پورې شړونکي په دې نظر وو او تر ډېره بریده پورې دا بېخي څرګنده وه چې پوځ په دې کې لاس لري. دویمه مسله چې زه وایم چې دا د پوځ د قضا پر مټ باندې کودتا وه، هغه دې لپاره وایم چې نواز شریف د پوځ سره په ټکر کې واقع شوی وو، او دې په دې ټکر کې د هغه وخت هغه پېښې له کبله شوه چې په 1999 کال کې زه پر ضد باندې نواز شو جنرال مشرف کودتا وکړه، دا یې په بند کې واچوه. بیا وروسته د سعودي او د امریکا د مشرانو
مشتاق
مداخله سره
مشتاق رحیم صاحب
زمینه مساعده شوه چې دای لاړ شي د هېواد لس کلو لپاره ووځي. نو دې خدای په فکر کې پاله بیا چې کله بېرته هېواد ته راستون شو او سیاست کې داخل شو، نو ده مستقیما خپل هغه سیاسي دښمن چې د نهم کال کې په دې کودتا کړې وه د هغه پر ضد باندې سیاسي قضیې په محکمه کې مخکې وړلو غیر مستقیم هڅې وکړلې چې په دې باندې پوځ د نواز شریف نه خورا ډېر خفه وو. د دې نه علاوه نواز شریف غوښتل چې په سیمه کې د پاکستان عمومي تګلارې او ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي او بندنیو چارو کوم ستراتیژیانې چې دې ته بدلون ورکړي. نواز شریف غوښتل چې په سیمه کې د هند او افغانستان سره د تفاهم لارې چارې ولټوي چې په دې په اړه باندې هم د پوځي مشرانو په ځانګړي ډول د ایس آی د مشرانو د نواز شریف ترمنځ لفظي شخړه هم شوې وه، چې بیا وروسته د پاکستان یو نامتو ورځپاڼې د ډان په نوم باندې انګریزي شوې ورځپاڼه اوی خبرنگار سیریل المایدا د راپور خبر کړ چې دا هم پاو زنګیراله چې ګوندې نو شریف او د ملګرو قصدن د ورستانه ته د معلوماتو ورکړي چې باغې باندې هم پاو په ملت کې ترډې راغله پورې د سرکټي سره مخامخ شو.
مشتاق نیم چې په دې
دلته په پاکستان کې ترډې ډېر بریډ ملي پروژې چې دي دا پوځیان یو شرکت لري او پوځي اداره ده د نېشنل لوجستیک سیل په نوم باندې دوی غوښتل چې دغه سیپاک پروژې چې شپېته میلیارده ډالر قیمت لري ټولې پروژې تر ډېر بریده پورې ډېرې پروژې دوی ته ورکړل شي چې په دې کښې هم نواز شریف هڅه وکړه چې ډېر تعداد پروژې دوی ته ورنه کړي او په دلته هم په ټکر کښې واقع شو. دا حقایق چې سړی ویني نو د هغې پر مخ سړی لیدی شي چې دا ټوله توطیه پوځ جوړه کړه اما
جنرال مشرف د وخت عقده پاللی نو بیا دوی ته څلور کاله په واک کې د پاتې کېدو دا تقریبا څلورم کال په ختمېدو ده د دومره ډیر وخت دته وکتل یعنی دی وزغملو دا خو یو خو کی خوښ نه وو نو څلور کاله خو به یې بیا نه زغملو. یو دوهم د اقتصادي موضوعات ته یاد کړل دغه نواز شریف په خپله یو سوداګر دی یو سرمایه دار ده او په سوداګریزو چارو کې به د ده او د پاوز که هغه هم د سوداګرۍ په چارو کې یا مثلا د پاکستان په ډیرو اساسي غټو شرکتونو کې دوی به سره په ډیرو شیانو کې به سره شریکان ځکه فکر کېږي چې په پاوز کې به هم دغه جګپوري خلک به یې د پنجاب وي او هغه هلته به هم د نواز شریف د کورنۍ خلک او نږدې خپلوان وي لکه د مخکې چې اشفاق مومند صاحب یادونه وکړه چې شاید خاقان عباسي هم خپل ده او اسحاق ډار هم خپل دی او صفدر هم پکې ده او دا ټول د کورنۍ غړي دي همداسې بیا په پاوز کې هم څوک شته او که نه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ستاسې چې د بل چا په مټې دا کار وکړ نو تاسو استدلال داده چې قضا او د عمران خان ګوند د تحریک انصاف دا دواړه د پوځ لپاره کار کوي؟
سمه ده زه به د درې واړو په وار سره ځواب در کړم. لومړۍ پوښتنه چې څلور کاله ولې دته وخت ورکړ زه تاسو ته ویلی شم په 2012 کال کې چې کله د زرداري حکومت وروستۍ ورځې وې او یا د هغې نه وروسته د 2012 کال په پیل کې د مارچ او تر مے تر منځ باندې د مارچ او د مے انتخاباتی کمپاینوں نے کیدل نو ټول صدا تشویش پیدا شو چې نواز شریف خپل اوږده منصب باندې او خپل اقتصاد حسابات وکړي نو په پنجاب کې د عمران خان ګوند د پوځیانو رشتور کړ استخبارات رشتور کړ. دا خبره چې کله زه کوم دا تاریخ کې ثابته ده چې پوځ د پاکستان په سیاست کې افراد زیږولي بیا ترکړي بیا یې حکومتونو ته رسولي او چې کله بد راغلي نو بیا له منځه مړلي په کومه توطیه یا دسیسه کښې چې ووژل شو پوځ په دې کښې شامل و. بیا زه خپله نواز شریف چې د پاکستان د سیاسي صحنې ته داخلېږي نو دا ضیاء الحق د بېنظیرې او د پیپلز ګوند د مخه ډب کولو لپاره میدان ته راوویست او دی تر 94 کاله پورې پوځ په غېږ کښې لوبېده او د سیاست کښې پراخه ونډه درلودله. یو وارې د پنجاب ایالت مشر دویم وارې صدر اعظم شو خو کله چې 96 کال کښې نواز شریف واک لاسته راوړ نو هلته پراخه او سي ملاتړ یې ترلاسه کړو یو څه مغروره شو چې پوځ بیا باید بېرته ده ته سبق ورکړی وي دلته یې مخینه شته دی. نو زه کله چې د عمران خان خبره کوم چې عمران خان یې په پنجاب کښې د مخکې راپورته کړ دا د دغه مثالونو په رڼا کښې تاسو ته وایم او د دې لامل دا غوښتل چې په پنجاب کښې د نواز شریف سره دی په حکومت کښې را تګ منې کړي
جلسې کولې او یې د دوی پر ضد باندې مظاهرې کولې، د خپل مبارزې ادامه ورکړې وه او قضا پریکړه وکړه. د دوی د دواړو د پاوز سره د پاوز په لاس کې لوبېدلو په دغه موضوع باندې دا لږ راته روښانه کوي او بیا د اورېدونکو پوښتنې اخلو.
ګوري د تاسو چې وګورئ تحریک انصاف تل لپاره د پوز په ملاتړ باندې لوبېدلی دی. کله چې عمران خان اسلام آباد 2014 کال کې 1600 لپاره بند چولی وو، نو ده به تل دا غږ کړی وو چې امپایر به ګوته چې د کرکټ اصطلاح استعمال کړی چې دی خپله کرکټر دی، یعنی دی به د نواز شریف د سوځېدو اعلان به کوي. هغه تمه دا وه چې پوز به د ده په ضد د دوی د لاریونونو پر مټ لکه د مصر په څېر او د نورو منځنۍ ختیځ هېوادونو په څېر د ده پر ضد راجګ شي. خو لکه څنګه چې ما وویلې، پوز حالات ځان ته موافق نه لیدل. دویمه خبره دا ده چې دغه کم د سترې محکمې دا 15 قاضیان چې موږ ګورو، دوی کې رالی بندرې هغه کسان وو چې په غیر قانوني بڼه باندې د مشرف په وخت کې یو مشرف یو حکمنامه یا ارډیننس دی بولي لیکلو پی سی او په نوم باندې. پی سی او دا یو شی و چې هغه وخت کې قانوني اساسي لغو اعلان شوی و یا موقت لپاره لغو اعلان شوی و او ایمرجنسي حالت یا بیړنۍ حالت اعلان شوی و، او دا قاضیان هغه وخت کې د قانون ضد پاشان قانوني اساسي ضد او خلاف د مشرف په ملاتړ وبېدل او د قضا سیستم یې مخې ته دوهم دا چې په دې 15 قاضیانو کې یو قاضي داسې هم ښودل کېږي چې هغه تر ډېره بریده پورې فکري او عاطفي اړیکه د عمران خان سره درلودله. یعنی دلته موږ چې ګورو دا مکمل یو ځار شتون لري. په عین لحاظ کې پاکستان کې ملت چې دی هغه هم د فساد او د اداري فساد څخه دومره تنګ راغلی چې هر څوک د فساد اداري مبارزې لاندې هغه سره ودرېږي. او دلته که پوز یا مطبوعات د پوز په مرسته باندې حالات ورته موافق جوړوي، نو ملت هم دا چې ستړی دی سره ودرېږي. خو دا په دې معنا نه ده چې هر څوک چې دوی ودرېږي هغه هم
بلې. مشتاق نعیم صاحب، د تاسو خبرو داسې ښکاري چې هر ځلی چې په پاکستان کې ولسی ملکی حکومت لمنځه تللی دی خلک خوشاله شوي دي. خو درنو اوریدونکو، مشتاق رحیم صاحب د پاکستان په اړه باندې مختہ د پاکستان موضوع تحلیل کوي، تاسو ټلیفون نه کولای سي او په څو شیبو کې تاسو پوښتنه وکړئ او مشتاق رحیم صاحب تاسو ته جواب درکړي.
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې فبرورۍ له ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مدد ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619311. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
اول ټلیفون واخلو. لمړی ټلیفون مهرباني وکړي، د کوم ځای څخه ټلیفون کړی ده، خپل نوم او پوښتنه وکړي.
سلام علیکم. جو خیر محرم فاورین صاحب.
وعلیکم السلام جعفر صاحب.
رحیم صاحب ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
او جعفر یې ټلیفون پلی کړم. خاورین صاحب، ما د ملمنه پوښتنه دا ده چې د پاکستان او د افغانستان پر شخصي تګلاره باندې څومره اغېز شوی دی. دې نواز شریف ته او پر شخصي تګلاره باندې
خې سم پوښتنه مو وکړه جعفری صاحب. همدغه موږ غوښتل چې په دغه وروستۍ پوښتنه به زموږ همدا وي. خو په هر صورت یو بل ټلیفون اخلو. ته کوم ځای څخه ټلیفون کړی دی؟ څوک یاستې؟ مهرباني مهرباني د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. خپل نوم ووایاست او پوښتنه وکړي. چا دا ټلیفون کار نه کوي. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او خپل نوم او پوښتنه وکړي. مهرباني وکړي د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. ښه دوی هم ټلیفون. مهرباني وکړي د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. رادیو بند کړئ او خپل نوم او پښتنه وکړئ. دوی هم فکر کوم ټلیفون په هر صورت یو بل دا یو بل کوشش به مو کو. د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟ څوک او څوک یاستې؟ خپل پښتنه وکړئ.
بلې السلام علیکم. خو سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته او ګرام قدرمن مېلمه ته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د کوم ولایت څخه؟
د هلمند ولایت.
هلمند ولایت څخه. مهرباني وکړئ اوس پوښتنه
وکړئ. مننه. له هلمند نه پوښتنه زده لکه چې په مطبوعاتو کې ویل کېږي او سیاست مداران وایي مبصرین ټول دغه وایي چې د پاکستان ملکي حکومت په خارجي سیاست کې د پاکستان بیا په تېره د افغانستان په حصه کې هېڅ ډول رول نشي لوبولی او نم رول لري. مالم المانه پښتنه دا ده چې آیا د نواز شریف تګ ور تګ به موږ ته څه فایده او تاوان
ورکړي؟ ما د زړه پښتنه مو وکړه. کور ودان د هلمند څخه تاسو د ټلیفون کړی وو او پښتنه مو بیخ پر ځای پښتنه وکړه. مشرق رحیم صاحب د جعفری صاحب پښتنه او د غورور چې د هلمند څخه ټلیفون کړی وو د دواړه همداسي یو ډول دي. په بهرني سیاست کې اوس موږ د څه ډول تغییر امکان شته خصوصا د افغانستان په اړه؟ مهرباني وکړئ.
زولم ټلیفون کوم کو دوستانو سلامونه. وعليكم السلام. وایم بالکل د پاکستان په بهرني سیاست باندې تر ډېره پرې د پوری کنټرول او هغه چې د نظامیانو ده او نواز شریف په دوره کې هڅه کوله چې د خلکو د نظامیانو د اغیز راکم کی. بلکې د دې څخه تر مخه آصف علي زرداری چې کله ولسمشر او یوسف رضا ګیلانی صدر اعظم دوی هم هڅه کوله چې آی اس آی راکم اغیز چې راکم کی. نواز شریف په خپل دوره کې په دې تکل کې ځانګړی ډول د تیر دوه کاله چې د افغانستان سره د پاکستان د پوځ تعامل او اړیکې تغییر عمومي او مخکې د ګاندلیک سره په مشغله چې دوی د پوځ تر منځ شوی هغې ته مې اشاره تاسو ته وکړه. په عین حال کې نواز شریف په دې تکل کې مو چې د پاکستان اړیکې د هندوستان سره جوړې کړي او تېر کال غالبا سکل اپریل په میاشت کې د هندوستان یو مشهور پانګوال جندال سره په پټه باندې ولیدل چې وروسته د مطبوعاتو دا خبره برسېر کړه. یعنې د ده هڅې او هلې ځلې دا وې چې د پاوز او د پاکستان عمومي تګلاره په سیمه کې د ګاونډیانو په اړه تغییر عمومي او همدغه څه وو چې پاوز یې لاپسې په غوسه کړ سره د دې چې هغوی د نواز شریف د اوږده پالنې څخه په تنګ راغلي وو په غوسه ورته. دغه مسایل وو هم د دوی د غوسې باندې په اور باندې لکه د تېرو کار وکړ او همدا لامل و چې نواز شریف دغه برخلیک سره مخامخ شو. اوس ترزو د افغانستان باندې اغېز مسله ده.
مهرباني.
زه فکر کوم چې د خپل د نواز شریف شتون بد څومره اغېز درلود د تاسو سره موجوده خو حد اقل هغه یو میلان یو تکل درلود چې افغانستان سره پورې اړیکې کېږي او په همدې دلیل یې د پارلمان یو شمېر غړي افغانستان ته راولېږل، مطبوعات یې راولېږل، مدني ټولنو فعالان یې راولېږل او د افغانستان د مدني فعالانو ټولنې او داسې نور خلک او د پارلمان غړو ته دعوت ورکړ. یعنې دا ناستې ولاړې ډېرې کړې په دې تکل کې چې ګوندې د غوسني حالت ته تغییر ورکړي او د افغانستان سره اړیکې راپسې ښې شي. دا چې نواز شریف اوسلار او پاوزو د پاکستان په سیاست باندې خپل اغېز یو په څو چنده باندې زیات کړ، زه وینم چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې به لا پسې خراب او ترینګلې شي. پاوز بل دغه په دغه حالت کې اڅو کې
مشاق رحیم صاحب یو بیخي وروستۍ دقیقه ده لنډ راته وستی فکر کوي د نواز شریف د کورنۍ سیاسي فعالیت په پاکستان کې نور پای ته رسیدلی کنه؟
نه نواز شریف دومره قوي سیاسي پایې په پاکستان کې لري شاید دومره زر لاس د ثانې نه ونوځي او د ده ګوند د له منځه وړلو او محو کولو لپاره به پوز ډېر هلې ځلې کوي په افغان یو کال احبه کال کې خو په مجموع کې د نواز شریف او د ده کورنۍ د سیاست څخه وتل دومره اسانه خبره به نه وي د ده ورور اوس صدراعظم کېدو ته ځان چمتو کوي او همداراز د
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب
بس نورې کورنۍ غړي
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب ډېره مننه ستاسو د تحلیل څخه موږ ډېر څه زده کړل اوریدونکو به هم ډېر څه اوریدلې وي کور مودان سیزموخ په خبرونه کې برخه واخیستل درنو او اوریدونکو د تاسو هم ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړل او په دې خبرونه کې برخه واخیستل پاکستان په خپل اویا کلن عمر کې په نیم عمر پوځي جنرالانو اداره کړی او په نور نیم عمر کې ولا صدر اعظم راغلی دي چې هیڅ وی خپل دوره نه ده بشپړه کړی په همدې خبرې سره زموږ خبرونه پای ته رسیږي تر بل خبرونه پورې مو په لاس پارم د خدای په امان.